بله بسیار زیاد تشکر آقای رادمنش، آقای اتمر. در قسمت دوم انشاءالله ما با میمانای دیگه باز این موضوع رو ادامه میتیم. مال وقت خبراس از آقای صفی الله استانگزی خبرای داخلی را میشنیم.
سلام ده خبرونو سره ټکی. دفاع وزارت وایي شپته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سمبال شوې دي. په کابل کې ستره محکمه ودانۍ ته یو خزینه حمله کوونکي ننوتلي و چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي، او د کورونا چارو وزارت د برېښنا پیژندپاڼه وګړي د حوالو ثبتولو ادارو لپاره نوې ودانۍ پرانیسته. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي شپته په سلو کې هوایي ځواکونه اوس ښه سمبال شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان عبدالوهاب وردک نن په بلخ کې په یو خبري کانفرنس کې ویل هوایي ځواکونه اوس وخت ډیر په عملیاتونو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې هم کوي. نوموړي همداراز وویل هوایي ځواکونو د بهرنیانو ملاتړ دوام لري، او نن هم په ناټو پوځیانو په شمال کې 209 شاهین قلي اردو ته څلور جنگي هلیکوپټرې ورکړي. په کابل کې سترې محکمې ودانۍ ته یو خزینه حمله کوونکي ننوتلې و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شوه. د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم ازادي راډیو ته ویل دا ښځه چې وسله ورسره وه نن شاوخوا 12 بجې د سترې محکمې ودانۍ ته ننوته او له افغان سرتیرو سره یې نښته وکړه چې بالاخره ووژل شوه. د ښاغلي حلیم په خبره د دې حمله کوونکي جسد عدلي طب ته انتقال شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدي هم له پیښې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل یوې ښځې له وسلو په استفادې په سترې محکمې حمله کړې ده. اخوا ځینو سیمه ییزو سنه یو ریپورټر کړی چې دغه ښځه افغانه وه او ویلي دي چې 21 کاله عمر درلود او په کابل کې اوسېدله. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا پیژندپاڼو او د وګړو د احوالو ثبتولو ادارو لپاره د یوې واحدې ادارې ودانۍ پرانیسته. د کورونا چارو وزیر تاج محمد جاهد د پنجشنبې په ورځ د دې ودانۍ د افتتاح پر مهال ویل د دې ادارې له فعالېدو سره به د برېښنا پیژندپاڼو او د وګړو د احوالو د ثبتولو پروسه شفافه او اسانه شي.
یک اداره ملی افغانستان که با
تکنولوژی افغانستان یو ملی اداره چې اوس له نوې ټکنالوژي او له هغو پرمختګونو سره چې خلک په تمه دي سمبال ده. موږ نن افتتاح کړه او دغه بدلونونه چې راغلي لږ پیتو کلونو وروسته راغلي دي. د برېښنا پیژندپاڼه او وګړو د احوالو د ثبت ادارو لپاره دا ودانۍ د پولیسو ښارګوټي ته څیرمه د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې یو اس ایډ د 1.6 میلیون ډالرو په لګښت په معیاري ډول جوړه شوې ده. د یو اس ایډ رئیس مایکل کرایزر وویل هڅه کوي د یادو ادارو کارکوونکي وروزي او نور وسایل هم ورکړي. په جوزجان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو درې سړي تښتونکي او یو تن چې د انتحاري حملې نیت یې درلود نیولی دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفورزاده ازادي راډیو ته ویل دا کسان نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شبرغان په ښار کې ونیول شول. ښاغلي غفورزاده وویل د نیول شویو سړي تښتونکو څخه چې غوښتلې دولتي چارواکي برمته کړي تحقیقات روان دي. نو د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. په ترکیه کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت نن نافذ شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام ضروري او د قانون د حاکمیت او د وګړو د لومړنیو ازادیو له اصولو سره په تضاد کې نه دی. بیړنۍ حالت د شپې له یوې بجې وروسته نافذ شو او بیا اردوغان د ولسمشرۍ د ماڼۍ د جومات له لاؤډ سپیکر څخه د سهار د لمانځه اذان وکړ. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د تېرې اونۍ د ناکامې پوځي کودتا عملان به وسلوال ځواکونه به د حکومت تر امر لاندې وي او له حکومت سره په همغږۍ کې به عمل کوي. د اساسي قانون له حکم سره سم د هیواد د منتخب ولسمشر او د اعلی سرقمندان په توګه موږ او زموږ پوځیان به د ترکیې په پوځي ځواکونو کې د ویروسونو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار د حکومت د پراخو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 23 نور قاضیان او 2 پوځي افسران د چارواکو لخوا ونیول شول. د اردوغان حکومت د کودتا له هڅې وروسته نږدې 6000 پولیس، قاضیان، ملکی مامورین او ښوونکي ځینې له دندو لرې کړي، د ځینو دندې ځنډولي او ځینې نورې نیولې دي. د بشری مرستو یو ډله وایي د لیبیا ساحل ته نږدې د یویشتو ښځو او یوه نارینه مړی په یوه کوچنۍ ربړي بیړۍ کې موندلې دي. د بېسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی بیړۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې ګزمه کوي د هغو دوو وړو بیړیو مرستې ته ورغلې چې له یو بل سره نږدې روانې وي او وتوانېده د 500 ماشومانو په ګډون 209 تنه وژغوري. خو د یوې بیړۍ په تل کې 22 پناه غوښتونکي مړه وموندل. د دې کسانو د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د بشری حقوقو دوه مخکښ ډلو په خپل ګډ راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې ملکیان د جګړې د دواړو لورو لخوا له دوامداره توقفونو ترمتری تم کېدو او حتی شکنجه سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار ټولنې د اوکراین پر چارواکو او د کیف پر پلوي ملیشو تور لګولې چې ملکی وګړي له روس پلو بلتون پالو سره د اړیکو یا د هغو د ملاتړ په تور نیسي او همدارس بلتون پال ملکی وګړي د اوکراین د حکومت د ملاتړ یا د حکومت ته د جاسوسۍ په تور نیسي. راپور زیاتوي چې په ځینو مواردو کې د خلکو بندي کول د بندیانو د تبادلې په مقصد هم کارول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د ګډ راپور له خپرولو څخه د دوی هدف دا دی چې د اوکراین ستونزه خورا لویه ده او د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا سمدستي اقداماتو ته اړتیا لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ناتو د غړو په وړاندې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې را برسیره کړي او ویلي دي کدای ولسمشر وای نو د روسیې لخوا د بالټیک د هیوادونو د اشغال په صورت کې به له هغو سره مرسته نه وای کړي. ترامپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل د بعد روسیې له حمله مخکې په دې اړه څېړنې کړي وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ترامپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم لاخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هغو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري. لبلې خوا د جمهوری غوښتونکو ګوند کنونسیون په دریمه شپه هغه مهال ګډوډي پیښه شوه چې د ټکساس سناتور تید کروز د ګوند کاندید په توګه د ترامپ له تاییدولو ډډه وکړه. کروز په ابتدایي پړاو کې په یوه سخته مبارزه کې ترامپ ته وبایلله. کروز د ترامپ د پالیسۍ ځینې وړاندیزونه ومنل خو حاضر نه شو چې د جمهوری غوښتونکو ګوند نوماند په توګه یې تایید کړي. او وروستی خبر د تاجکستان حکومت د روسي ورځپاڼې کمسمولسکایا پراودا تاجیکی نسخه د یوې توهینونکې مقالې د خپرولو په پلمه بنده کړه. د ورځپاڼې د تاجیکی نسخې مسؤول مشر شریف احمدانپور نن وویل چې دا پریکړه د کمسمولسکایا پراودا د خبریال سیرګی پونوماریوف لخوا د لیکل شوې مقالې په وړاندې د اعتراض څرګندونه کوي. د احمدانپور په وینا د پونوماریوف په مقاله کې تاجکستان د یوې مشهورې روسي کومیډي ډرامې د دوه خیالي کرکټرونو روشن او جمشید د هیواد په توګه تعریف شوی. د مقالې لیکوال تاجکستان ته د الوتنې پر مهال لیکي چې د الوتکې د مسافرو په منځ کې چې ټول روشنان او جمشیدان وو یوازې د ځلانده سلاویک څیره درلوده. دا خبرونه
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
آزادی پتسپوک قدرمنو اوریدونکو او د خبرونه ملمنو ته یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه نیک هله دوستانو په خبرونه کې او د خبرونه په خاص توګه په برخه کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جګړو د کموالی او یا د چي طالبانو حمله کم شي وي کنه او په خپل افغان ځواکونو ترمن سنیم ګړتیا وي چستون زی دي خبره او بحثونه کو.
بله، این بار مهمان ما محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو تشریف دارن و محترم جنرال صف امین الله امرخیل هم از طریق تلفون به ما امین لحظه وصل شدن. برشان خوش آمدید میگویم. امرخیل صف میشنوین صف صدر ماره؟ جنرال صف امین الله امرخیل میشنوین صدر ماره؟ صف خوش آمدین صف به برنامه.
سلام علیکم. سلام علیکم. بله مشنام
سیازت، تشکر. خب ما در قسمت اول با آقای راتمنش بسیار این مسائل در میان گذاشتیم، متاسفانه اونا فعلا تشریف بردن نیستن. اتمر صاحب اگر یک نگاه کوتاه به صحبتهای یک ساعت گذاشتیم و بیاندازیم، شما چی فکر میکنیم؟ آقای راتمنش خب بسیاری مسائل میگن، خیر خیریتیست، نه قوم و قوم بازی بسلا، نه حزب بازی در قبال اردوست و شکایت های چیزا میگن رفع شده از ساکرام که برشان یا شب باته نمیرسه، منطقه میگن که در جای که آتش نباشه دود هم نمبره، یا ساکرام از گوشه و کنار افغانستان کدام مشکل نداشته باشه، ناقی ناقی سه به ما در تلفون اوتومات رادیو آزادی پیام نمیگذارن. اگر یک دو دقیقه در این باره صحبت کنیم که آقای امرخیل هم با موضوع آشنا شون. سه
بسیار خوب است. ما فکر میکنم فعلا قسمی که شما گفتین تاندازه جنگ هایی که مستقیم است، مستقیم با مخالفین صورت میگیره، نظر به امکانات و تجهیزات و تغییر استراتژی که در دوستای بیبلری به وجود آمده، چون اونا اخیرا تصمیم گرفتن که عملیات های هوایی را بدون از اینکه عراق کسی به جریان بگذارن اونا خودشان انجام میتن، و من فکر میکنم این استراتژی نتیجه بسیار مطلوب به دست داده، به خاطر از اینکه طیاره های بی پیلوت میتونه اهداف به صورت دقیق نشانی بگیره و این عملیات ها هم در شب و هم در روز صورت گرفته میتونه. نتیجه از این را ما دیدیم، کشتر بلا اختر محمد منصور و از بین بردن رهبر طالبای پاکستانی در افغانستان و چنین بعضی از قوتدارهای بسیار بلندپایه طالبا که در داخل افغانستان و یا در مرزها زندگی میکنن، از بین بردن از اونها نتیجه عملیات های هوایی است. از طرف دیگه یک مقدار نیروهای هوایی با در داخل هم قوت گرفتن و به اصطلاح جان گرفتن و صاحب یک تعداد طیاره های هلیکوپتر جنگی شدن که هم مهارت جنگی افغان ها را میتونه بلند ببره. ولی یک مسئله که مسئله بسیار عمده و اساسی است و عبارت از مسئله اجتماعی است که چطور ما بتانیم ذهنیت های مردم افغانستان از ذهنیت هایی را که ما برشان مردم خطاب میکنیم اینا را به طرف دولت بکشانیم، که در این قسمت مشکلات بسیار زیادی باوجود است. مردم باور میکنن که اگر مردم به این باور بکنن که دولت واقعا از حقوق از آنها پشتیبانی بکنن و اونها را در موقع خطر تنها نمیگذارن، قسمی که شما گفتین که ما خود ما میره از طریق رادیوهای خود شما بشنویم که همیشه از یک مرکز و از یک بسته زنگ زده بشه بگر که یک هفته است که ما نان نداریم، یا مثلا سه هفته است که ما باسر هستیم، یا مثلا شش ماه است که ما باش نگرفتیم، یا مثلا بسیار گپای ساده دیگه هم مطرح بشه که من فکر میکنم که اگر اردوی با، اگر رهبری رضاوی با در پی حل مشکلات و مسائل باشه، با دستاوردهای خوب خواد داشتیم. ولی چیزی بسیار مهم اعتبار مردم است. اگر ما بتاریم اعتبار مردم و در قسمت جذب بکنیم و به صدای مردم به اصطلاح پاسخ و درست با جای بیتیم، مردم با دولت می باشن، در کنار دولت می باشن. در غیر از او اعتبار دولت، مثلا شما گفتین که مردم عریضای خود را ببرن، بخاطر از اینکه دستگاه قضایی با انقدر فاسد است که اگر شما با دو روز سه روز پیش شاید یک کسی بودیم که در محکمه اول $4,000 از اونها خواسته بود، رو یادم حاضر نشد $4,000 بده، در محکمه دوم جرم از اونها دو چند ساخت، در محکمه سوم جرم از اونها سه چند ساخت. اگر حالت اینطور باشه، باز مردم اعتبار بار خود از سر قوی قضایی امریتی کل از دست می تو
منن اتمر سب
میرن به طرف طالب و طرف مخالفین.
منن اتمر سب امر خیل سب، من دخبرون پا لمره برخه که پده بحثو کر چه آیا پر اختیار هم سنگ چه افغان مقامات و امریکایی قماندانان و چه طالبانو حمله کمی سوی دی، طالبانو فعالیت کم رنگ سوی ده، آیا استاسی پسیمه که تاسی ده جگڑی پر دگر که استل دیر وقت راه سه دا ډول تاسې څنګه نه خانه ګوري چې د افغان دولت د وسلوال مخالفانو په حمله او په فعالیت کې کمواله راغله او کراغله وستاسې په نظر د پوزي اړخه کې تاسې وایي سبب څه دی؟ آیا تاسې افغان امنیتي ځواکونه پیوړې شوې دي او که د طالبانو خپل منځي اختلافات په تاثیر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نظر صاحب ته او درن ملمنو ته او افغانستان ولستا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه چې تاسو ویل او موږ ملمنو په باسو کې تاسو به تر معلومه ده پلان ډول څه درې څلور شخصونه دي ورته اشاره کوم. اول د ملا عمر مرموز وزیر نه و چې با د کولای سو چې دا د طالبان صفوف یعنی یو استانبول وحدت و په ده باندې راټول شوي و او حتی د ده مرموز وژنه چې خپلې کورنۍ ته هم معلومات نه و دا سبب د دې سو چې اختلافات په طالبان په منځ کې راشي او په مختلفو ډلو باندې په وړو په غټو ډلو باندې وویشي او دا سبب د دې سو چې د دې صفوف تضیب شي او په اکثرو ولایتو دوی خپل منځي جګړو کې ښکېل شو په شینډان کې لکه په غزنی کې پکتیکا کې کونړ کې او نورو ولایتو کې او بالغ چې ملا منصور وټاکل شو چې هغه هم د اسلای د طرفه وټاکل شو په دې باندې هم د دوی ترمنځ اختلافات منځته راغلل او موږ تاسو ولیدل چې خپله د ملا صاحب عمر زوی وه او هغه د دوی کورنۍ چې وه د دوی سره اختلافات درلود تر اوسه پورې دوی په ډلو وویشل بیا هم په خپله منځو کې حتی د یو بل په مقابل کې د جهاد اعلان وکړ او په بادغیس کې او په شینډان نورو ځایو کې د دوی ترمنځ تر اوسه هم جګړې روانې دي په هلمند کې. بل دا ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې اصلا جګړه په افغانستان کې راوړ شوې ده او دا د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده اصلا او تر اوسه چې په افغانستان کې هغه خارجي استخباراتي کړۍ خپل استراتیجی کې تغییر رانه ولی په افغانستان کې به دا جګړه ادامه پیدا کړي.
بله همینجا امرخیل صاحب با اجازه تان که با محترم آقای گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگه هم یک سلام علیکی کنیم. مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر. نظر سلام های من
بله
خدمت شنوندگانتون و خدمت میمانانتون.
بله اصلا صحبت ما روی عزیز که آیا واقعا قسمی که بعض رهبرای نظامی خارجی ها و بعضی از رهبرای ما شما صحبت میکنن میگن که در این روزا حملات طالبان کاهش یافته ولی در عمل دیده میشه که از بسیاری جایا به ما شکایت میرسه که در وجود طالبان هنوز هم نفوذ خود دارن و مردم آزاری خود ادامه میتن. ما گفتیم شما من حیث وکیل مردم در این راستا چی گفتنی دارین؟
تشکر. ما فکر میکنم که تا جای گزارش که من خواندم گزارش تا جای زیاد صحت داره به این معنا که ما و شما میبینیم عملات سال گذشته یاد ماست متاسفانه در افغانستان هر روز کم از کم در تقریبا در صد مناطق جنگ جبهه‌ای تا وجود داشته
بلد.
ولی امسال که نظر به این بود که سال خونین باشه و عملات زیادتر شوه و متاسفانه در او طرف سرحد تدابیر گرفته شده بود بخاطر عملات زیاد بالای تاسیسات و ولایت ها ولی این سال نظر به پیشگویی کشیده بود آنقدر عملات وجود نداشته بیشک در بسیاری مناطق خاص عملیات زیاد شده مثلا ولایت بدخشان و در این اواخر ولایت هلمند ولی در بسیاری ولایت ها محدود شده ای عملیات و چیزی که بسیار برای ما قابل بحث است و ایست که فعلا جبهه جنگ تغییر کرده. قبلا حکومت افغانستان یا قوات امنیتی ما در حالت دفاعی بودن ولی بسیاری عملیات ما عملیات تعرضی است که یک تغییر بسیار قابل درک است و قابل دید است که ما تغییراتی میبینیم که قوتهای امنیتی ما امروز قادر به این شدن که عملیات تهاجمی بکنن با جای که در حالت دفاع باشن که خودش میرسانه که قوتهای امنیتی ما مجهد ورکیا پیدا کردن ورکیای پیدا کرده دیده چه جنگ خمخته بوزی او دیده ترسنگ دخمن ځای کې هغه قوت چې وس لري نه لري خصوصا دوستانو مخکې لکه خبرې ما دي واورید که چې بحث کې ټول کې نوم وګورئ که دا خبرې هم شو چې د خپل منځنی اختلافات باید دې شو چې د خپل منځ کې هم په جګړو باندې بحث بوخت وي او دغه تاثیرات په د طالبانو پوروهی باندې کړي په ډیرو ځایو کې طالبان هغه مخکې لکه مخکې چې په جنگ کولو په یو احساسات جنگ کولو هغه جنگ تقریبا اوس ډیر کمرنګ شوی دی په افغانستان کې فقط چې جنگ کوي په هر نوم چې جنگ کوي که داعش جنگ کوي د پیسو دپاره جنگ کوي اوس عقیدتي جنگ په افغانستان کې دیر کم رنگ شوی دی چې دا ډیر یو مثبت
بله اما مجیدی صاحب
په حالت کې راغلی هغه طالبان چې نظریاتي جنگیدل یا د عقیدې په اساس جنگ
بله
هغوی اوس په جبهو کې نه دي فقط هغه طالبان چې فقط د پیسو لپاره جنگیدي یا د خپلو ګټو لپاره شخصي ګټو لپاره مونږ او تاسو ګورو د خلکو نه د عشر اخیستونه رانیولې په تجارتي مسایلو کې په معدنونو کې په پروژو کې اوس فقط د دې لپاره طالب واسکار اخیستی چې د دې لپاره باید دوی جګړه هم وکړي اوس د هلمند جګړه چې توده شوې ده د مخدره موادو یا د هیروینو وخت را رسېدلی دی د هغو د شیرې وخت را رسېدلی د دې لپاره دغه جبهه ګرمه ساتلې ده هغه جګړه چې مخکې په افغانستان کې وه چې د عقیدې په اساس وه یا د خپلو د اهداف په اساس وه هغه ډېره کمرنګه شوې ده اوس په افغانستان کې
مننه مجیدی صاحب بله
د ګزارش یوه ډېره برخه یې مونږ ته د تایید وړ ده او دغه شی مونږ په افغانستان کې محسوسوو
مجیدی صاحب یوه ستونزه دلته احساسیږي او هغه دا ده چې نه یوازې عام خلک بلکې افغان سرتیری هم ورته شکایت لري دا قومونو چې طالبان کمزور شوي د طالبانو مشرتابه تر فشار لاندې راغلي د امریکا فشار پر پاکستان چې ویل کیږي د طالبانو سره ملاتړ کوي هغه فشار هم زیات شوی ده او تاسو په خبره خو هغه ایدیالوژي یا مذهبي نظریه تقریبا هم روخانه شوی ده چې ولې دا جګړه پر مخ بیول کیږي شکایت دا ده چې کچیرته دا قومونو چې دغه دوه درې میاشتو کې جګړه کم شوې ده او افغان ځواکونه برلاسي دي اصلی مسله دا ده چې افغان ځواکونه بیا دغه برلاسي توپ نشي ساتلای د دې لپاره افغان امنیتي ځواکونو مشران امنیتي ارګانونو څه به توکړي چې دغه وضعیت چې اوس ده لکتر لګه د جبهه جګړو مخاوني ولسی هغه سیمه چې له طالبانو نیول کی یا غو ساتل شي په دې برخه کې تر اوسه پر افغان ځواکونو کافي انتقادونه موجود دي په خاص توګه په مشرانو یې
ګورز انتقادونه په هر برخه کې منم دي چې شته دي خصوصا هغه وسایل چې باید وی ولري چې د زخمی تضرر ورسېږي یا د شهید تضرر ورسېږي یا د دې اکمالات ضرور کې په دې کې ستونزې موجودې دي دا موږ نشو ویلی چې د رهبرۍ مشکل به وي دا هغه څه چې په لاس کې لرو د هغې مشکل دي چې موږ داسې ترانسپورټي هوایي ځواک نه لرو چې دې ته په وخت ورسېږي دا کمزورتیا شته ولې یو شی زه بې د مبالغې درته وایم هغه دا ده چې رهبری دی امنیتی قواو د هر وخت نو اوس ډیره پیاوړې شوې ده یو مدیریت رامنځته شوی ده دا په ساتي رهبری په حکومت کې یا څوک چې په امنیتی برخو کې دوی هلته مسؤول دي دوی دا احساس کوي زه فکر کوم په دې کې هیڅ سوال نه دی پیدا چې په دا دیارلس کالو کې کوم مدیریت اوس رامنځته شوی ده د امنیتي قواو په منځ کې زه فکر کوم په دا دیارلس کالو کې نه و یو هماهنګي رامنځته شوی یو مدیریت رامنځته دی او تیر دوه مخکې مونږ جمهور رئیس سره چې وغږېدو جمهور رئیس وایي چې تر دومره وخته پورې چې ما کار کولو په امنیتي بخش کې د جګړې مخته بول دپاره ما دغه کار کړی دی اوس دپاره ما مسؤلیت سپارلی دی د ما نه خلاص دی یو ښه هماهنګي رامنځته شوی دی تقریبا د تجهیز په برخه کې کمبوتاتې لرو ولې د نړیوالو د یو پروګرام له مخکې دغه کومکونه اوس د افغانستان د حکومت سره خصوصا د امنیتي قواو سره کوي مهمه خبره دا ده چې د بس نه وام نه وزم په معذرت سره جمهور رئیس یو ډېره مهمه خبره دا وکړه چې د دې پر څنګ چې جنګ مخته دی د دې تر څنګ سولې پروګرام هم مخته دی او موږ د هر چا دروازه د سولې په باره کې تکولې ده چې دغه پوره په افغانستان حکومت نیونه شولی شي چې سبا د جنګ مسؤلیت موږ ته راجي شي د جنګ مسؤلیت د هغه چا دی چې څوک چې جنګ په افغانستان کې کوي نو اوس جنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې چې وي هغه خلک کوي چې هغوی شخصي ګټې وي نه مذهبي جنګ دلته اوس ځای لري نه د دین په نامه نه د وطن په نامه نه د ازادۍ په نامه فقط د پردیو د خوشحالولو دپاره د پردیو په استعمالیږي یا د پردیو دپاره کار کوي یا خصوصا اوس په افغانستان کې د افغاني طالبانو په ځای بهرني طالبان په افغانستان کې ډېر جنګېږي په بدخشان کې تاسو ګورئ چې څوک جنګېږي یا په شمال کې څوک جنګېږي هغه افغانان اکثره نه دي په جنوبي سیمو کې یا جنوب غربي سیمو کې دغه اکثره ځایه کې خارجي خلک دي چې په د افغانانو سره جنګ کوي چې هغوی تعلقات د پاکستان د فوج سره دي یا د پاکستان د ایسای سره دي نو راځي دې ته د اصل سوال ته چې صحیح ده مشکلات کو په هغه کې وی ولی یو څه به د موږ سربازان یوشت باید په نظر کې ولري چې افغانستان په جنگ حالت کې او د جنگ په حالت کې سرباز د ماش غد چې کول او یاد دې چې زستون دي لرم ته فکر کوم دا د سربازۍ د اصول نه لري باید د افغانستان ولس چې کومه قرباني ورکوي سربازان قرباني ورکوي دې ته د احترام په سترګه وګورو او یو نیم څوک چې د خپلو شخصي مشکلاتو دپاره غږ راپورته کوي باید دغه زمونږ هیله د دوی نه دا ده چې دغه مسایل دوی په ځای د دې چې مطبوعاتي کې دا به ضرور نه وي چې مونږ د امنیتي قواوو باندې مونږ د دې په ځای نیوکه وکړو ښه خبره دا ده چې د اصلاح دپاره پیشنهادونه وشي نه دا خبره چې مطبوعاتي شي او دغه مسایل چې ما ته ماش نه رسېدلی تا دې خبره ده چې په جبهې کې د ماش نه رسېدو مشکلات به وي ما درته وویل چې مونږ خصوصا په ترانسپورت برخه کې چې ډېر ستونزه یا ډېر غږ راوځي هغه دا ده چې
تشکر مجیدي صاحب
زخمي دي هر اکثره وخت کې د هوایي قواو لخوا باید ورسېږي مونږ متاسفانه په دیارلسو کالو کې څه چې لرل په نظامي بخش کې هغه د من دلالت کو دای دې چې خارجیان مونږ سره کومک وکړي مونږ اصلي هغه زریوال قواوې چې وي لوی وسلې چې وي تر هوایي قواو پورې د من ځای وړل شوې مونږ په ځای دې چې
تشکر مجیدی صاحب بله
دا چې د دې اصلاح لپاره د دې تمویل لپاره باید کار وکړي
تشکر مجیدی صاحب د کنایه پروګرام آزادي شنوندگان کې ما همی موضوع ماشات پلیس های سرحدی را ترک کرده بودیم امون در کنایه به خیلی انتقاد کردین به هر حال وظیفه ما هم است که صدای مردم از طریق رادیو آزادی برسانیم به هر حال جنرال صاحب محترم آقای امین‌الله امرخیل حال نظر شما رو در مورد از این که پلیس ما و اردوی ما و همین نیروهای امنیتی خوب قوی شوه اینا باید یک استراتژی مرکزی واحد باید داشته باشن مثلا حال مشکلات عمده که به ما میرسه اربکی ها صاحب به نام پلیس محلی هر چی کس اینا بسیار زیاد مردم آزاری میکنه و ما این موضوع رو با محترم دکتر نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله که در میان گذاشتیم اونا می موضوعات رد نکردن گفتن 104 مورد ما به قضا تسلیم کردیم از این قبیل مسائل چطور شوه که پلیس ما اردوی ما همی یک مرکزیت واحد داشته باشه که اینا بتانن قوی برخورد بکنن و بالاخره ویجار جنجالا به داخل افغانستان نجات پیدا کنه سی
با طور که دوستا فرمیدن ما گپای وکیل صاحب صد کاملا ما قبول میکنم و واقعیت گفتن همچنان یک تفسیره دارم پیش از اینکه سوال جواب بدم در سال گذشته که رئیس جمهور تبریک گفتن که سال بقا بود به شما بهتر معلوم است که بیشتر از تقریبا 1800 بیزای خرد و کوچک نیروهای ناتو از اکثر ولایات و جای سپذیر که از نگاه خریده و جایی که یا سروی کرده بودن سروی امنیتی در اوجه جا بجا شده بودن یا را ترک گفتن و تخلیه کردن و در این زمان فشار در مخالفین ها زیاد بود و استراتژی آیسایی بود از یکی از ولایات باید سقوط داده شد و شورای کویته و شورای پشاور در داخل افغانستان باید ایجاد شد و تمام مخالفین باید با فشار بین ملی که بود باید در ساحات او طرف سرحد باید در داخل افغانستان آورده شود در این زمانی که تخلای امنیتی به وجود آمد و پوست ها را ترک گفتن بیزا را ترک گفتن و فصل جنگ هم رسیدن طبعا نیروهای امنیتی زیر فشار بودن نیروهای امنیتی افغان اما با کمایی وقت که زمستان که پیش رو ما داشتیم با تغییر استراتژی ملی نیروهای امنیتی خصوصا شورای امنیتی ملی و ریاست جمهوری ما تغییراتی را دیدیم که پوسته های خرد و کوچکی را که در ساحات بسیار دوردست و آسیب‌پذیر بود یه جمع‌آوری شد و ما قطعات ریزرف در تمام ولایت استراتژی تطبیق شد ریزرف و کنش تری و قوی و قطعات ریزرف ما ایجاد کردیم که ما باید دشمن سرکوب بسازیم پوسته سازی همیشه آسیب می دیدن باعث تلفات می شد و طبعا سالی که سال بقا بود نیروهای ما زیر فشار بودن و فعلا تعرض جنگ و ابتکار مانور عملیاتات تمام به دست نیروهای دفاعی کشور است خصوصا ما که در ولایت غزنی هستیم 80% ولایت غزنی نظر به سال گذشته امنیتش بهتر شده در حالی که یکی از ولایت بسیار آسیب‌پذیر دارای 18 ولسوالی و ولایت مرکزی است که بسیار جنجال های امنیتی زیاد بود. پلیس بر شما بهتر معلوم است، پلیس فعلی، پلیس چند سال پیش نیز به توجه بسیار زیاد شده، هم کارهای بین المللی ما، هم استراتژی که جدید به وجود آمد، حتی تیمای بایومتریک آمدن در می ولایت آسیب پذیر که ما 17 ولسوالی داریم، در تمام ولسوالی از جا رفتن، تمام موجودی صورت
بله. امرخیل صاحب، برای اینکه کل ما از یک زبان یک طرفه صحبت نکنیم صاحب، امیر کمیسیون مستقل حقوق بشر اینا به رهبری محترم سیما سمر کست، اینا یک گزارش در یه اواخر چاپ کرد در سال که گذشت، میگن که افراد غیر ملکی 3129 نفر افراد ملکی کشته شده و تقریبا اضافه تر از 6000 نفر هم زخمی شده. یعنی نتایجی که ببینیم، مردم در یک سال بسیار زیاد بهای گران هم پرداخته، سبیر هم فراموش نباید بکنیم. اتمر صاحب، بله اتمر صاحب، شما قدم
آر
بله بفرمایید صاحب.
به شما بهتر معلوم است که تاکتیک مخالفین حال تغییر کرده، از مساجد، از خانه های مردم، از باغ ها، از اتا منازل، از اینجا جنگ پیش میبره علیه نیرو امنیتی. باز هم گزارش را که حقوق بشر نشر کرده، فکر کنم که یک بخش عمده از این تلفات مربوط به مخالفین میشه.
بسیار خوب، تشکر امرخیل صاحب. اتمر صاحب، شما خوب این موضوعات تعقیب میکنید، ما با اجازهتون شنونده عزیز هم بگیریم سوالات، همین نکات مهم باید یادداشت کنین که باز در سوالا که جواب میتونین وارم جواب بدین، باز روی از این که چطور میشه که یک پلیس قوی، اردوی ملی قوی که از طرفداری مردم برخوردار شد، چطور ایجاد شد، روی از هم یکم صحبت میکنیم. حال نوبت شنونده عزیز ماست که اونا تلفن بکنن 0799-203-540-700-822-755. شنوانده عزیز، حال نوبت شماست. این می ساعت که همین لحظه اگر تلفن که انشاءالله موفق میشن که صدایتان از اینجا بیرون بکنین.
بله، مهربانی اوکراین.
نظر
سپرزم تلیم
سلامی
و
ملمانو
تا حالی کن. پرشان سه مهربانی اوکراین.
یو لاند پښتنانه دا و حنیف اتمر صاحب څخه د مخکې ورې چې موږ په طالبانو برلاسه یو، یو خوایم د خبره خدای چې دوی ولې دغه خبره کوي چې موږ برلاسه یو، درې لکه خپل قوتونه لري، دوه پنځوس یا څلور پنځوس ملکونه دي، حکومت کوي، زمیني او آسماني قوتونه یا هوایي قوتونه له دوی سره دي، مستعمل اصلحه ټوپان له دوی سره دي، در حالې چې د طالبانو ده معلوم نه ده، خړه معلوم نه ده، درګه معلوم نه ده، یو کور نه لري، خو کی او دوی وایي چې موږ پرلاسي سره ده چې د طالبانو رو افغانستان ټول ولسوالۍ شکایت کوي، او هغه په وایي چې سره باندې دعا کوي چې دا موږ نیولې ده، خدا نظر
مننه پریشان صاحب، خو فقط یو تصحیح، یو یادونه کو چې حنیف اتمر صاحب په خبرونه کې موږ سره نشته، تاسو فکر کوم د ملي امنیت د شورا مشر یادوي، موږ سره اسحاق اتمر صاحب د چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی.
بل
اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ.
مراد صاحب، تاسو نظر صاحب او درنو ګډونوالو ته، تاسو تخنیکي همکارانو او ګران هیوادوالو سره ګډ احترام او سلام نه وړاندې کوم. بسم الله من جرمني.
بله بسم الله.
مراد صاحب، تاسو ټکی ته اشاره وکړه، خو مخکې لږ سپیغه باندې لږ تر نه واچوم. اول به رسم د خپل نظر ته، دا یو ډیر لوی بحث ته، دغه یو نیمې لسیزې جګړې روانه ده، په دا څو دقو کې نه خلاصېږي، څوک برلاسي څوک برلاسي نه دي، وایل مر په دوه ګوتو نه پټېږي. او په دې ارتباط کې تاسو ما ته حق راکړي یا اجازه راکړي که دا واقعا د ازادي راډیو په پروګرام کې مې سره میلمه کوي، نو زه به کلی په کلی ولسوالۍ په ولسوالۍ دواړه خواهی در تشریح کړم. خدا به د بل وخت خبره یې نن به پکه دومره وایم چې مجدي صاحب ځینې نور کسان په ورغوي کې د شاشم نظر غونوي، عیني حالت یې وګوري. دا اوس په ګردیز کې سال دفتر خو د پکتیا زموږ د پکتیا پټان لارې بندې کړي دي، په زرمت کې مطلق دوی حاکمیت لري. نورمت کو کې بدخشان نه خواته پری د شمال قضیه خو جلا د غبل بنل لري، ولی شمال کې داسې حالتونو تغییر وکدام، یو 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 بس بس کې وسی، ولی خو په نور سیمو کې، په جنوبي نور سیمو کې، سال د په شرق کې د سال د دغه سناخ نه خو.
اما بسم الله، فقط کچې د مجدي صاحب، bale او بخې مجدي صاحب هم شاید موږ سره تلیفون پلی کې وی، هغه هم د جواب درته وي. په شمال کې چې جنگيږي څومره افغان وسلوال دي په شرق کې په دغه دایښ په نامه چې څوک راغلی دا څومره وسلوال دي؟ بل زموږ بختنه دا سوال داسې مطرح کړی نه و چې څوک برلاسې دي. موږ ویل چې جګړه کمه سوې ده، د طالبانو فعالیتونه کم سوې دي، او بل خبر ده چې د طالبانو په ولقه کې چې کومې سیمې دي چې تاسو یادوي چې کوم وسلوال دي هلته ژوند څه ډول دی؟ په دې مهرباني وکړه. بسم الله
پوسمن دغه د مرسته کومه بس دغه بیا هم خبره ته چانس راکو ولس امر کې او چا ویل امر خل څو نه به کومل څوک له سويسه خبره وکړي ویل ولنس زونه مات سوي دي. نو طالبان سره خلک ولاړ دي، دلته دولت له خوا فشار دی، تاسو فساد په دولت کې د راکټونو هوايي بیل هدف راکټونو دی په کلی ورولې، نو کلی خو خود له طالب سره دیږي او عيني حالت په بل شکل. مګر اصلي خبر تر اعظم مراد صف سیاق د ټولو تاسو خبره ډیره مهمه واغه دا چې کچیرته حکومت حاکمیت پېستله کوم ځای ترلاسه کوي ساتلی نسي. دا معنی دغه څه چې د ناټو پریکړې یا وعدې وسوې د میلیاردونو کومک کېږي تر 2010 او شلم کالونو پورې د جګړې مصارف ورکول کېږي، یعنې د جګړې په اخر کې به بیا هم ځای نه وي ساتل سوی، میلیاردونه به هم تللي وي، فزیکي قوه به هم دموږ له دواړو خواو تللي وي، طالب به هم وزل سوی، افغان عسکر به مې وزل سوی، ټول انرژي به مې ختمه وي، بیا به جګړه ختمه وي، میلیاردونه به ختم وي، بیا به هم هغه د نوې لسیزې مېلې روانې وي، کور په کور به جنګړي، یعنې ګټه څه دا دولت داري سولې په طرف
اخلو. پام دې خبره به ملمانه ستاسو بحث وکړي. ډیره مننه.
شنو اندي دغه بګریم؟ bale بفهمې.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. علیکم
وعلیکم السلام.
زه محمد نبی د نیمروز ولایت سستای سره په تماس کې ما.
مهرباني.
تاسو ورته سلامونه وړاندیکوم. باز سره ستاسو ملمانه ستاسو مالا خوش دی. چې ته ملمانه تاسو په کابل کې حضور لري، ورته خپل پر سر باندې خلاصوي او خیر خیرت دې شي. نه چې وراسي د جنو ختیسي متوګوري چې جنگ په حالت باندې دی او په حالت باندې قرار لري. ولسوالۍ چیرې دي او د ولسوالۍ ولسوالانو چیرې ولسوالۍ د ځان سره وړي دي؟ مثال د خاشرود ولسوالۍ ده، مثال د ولسوالۍ ده، مثال د کولستان ولسوالۍ ده چې د فراه ده، مثال د دلارام ولسوالۍ ده، مثال د واشیر ولسوالۍ ده، مثال د خاستپید ولسوالۍ ده.
ډېره زیاته مننه. فقط زموږ ملمنو هم فکر نه کوم که د سویلي چې خیر و خیرت د ټول ځینو کې، او تاسو چې کومه ولسوالۍ شمېرئ خو زیات نه زیات شل به یې دېرش به یې، لیکن افغانستان په سلګونو ولسوالۍ دي او په ځینو سیمو کې یو نسبي امنیت قایم دی. ډېره زیاته مننه کوم.
بله بله. یک شنوندې دیگر هم میگیریم. بله شنوندې زی بفرمایئ. صاحب
در حقیقت موضوع برنامه شما کشتار و گوشتاری است برای طالبان که چرا جنگ نمی کنید و چرا جنگ شدت نمی بخشید. اصلا شما و مهمانای عزیز شما از واقعیت ها بالکل دور هستند، چشم پوشی می کنید، از واقعیت ها آگاه نیستین.
خیلی شما بگوین که ما آگاه شویم. سپس نظر شما چیست؟ بگوین شما چی از واقعیت ها؟
نظر ما اینه نیست. واقعیت هایی ترست که برادر گل شما میگوید که موضوع را که مطرح میکردین در پالوی از مهمان های گرامی یکی از اعضای طالبان را هم میداشتین و اگر آنها به دستت شما قرار نمیگرفت یکی از امی مناطق دوربسته که در دست تصرف طالبان است از اونها بپرسین که شما چی حالت دارین؟ شما برادر در کابل ششتین یا در چکسلواکیا ششتین؟ برادر از افغانستان گپ میزنین، از واقعیت ها بالکل خبر ندارین، رسانه های ما بالکل دروغ میگن، واقعیت بالکل ندارن. به طور مثال سخنگوی وزارت دفاع ما میگوید که ما 80 نفر 60 نفر کشتیم. تو در رسانه ها برای ما 10 نفر جسدش خونشان کتی،
4
نفر خونشان کتی.
خواهین شما بین صدایتان کشیدین و نظرتان گفتین، بسیار جد تشکر. حالا میریم به مهمانای محترم ما مراجعت میکنیم. اتمر صاحب شما سوالها رو شنیدین، چی میگین؟ مقصد شنوندی آخر ما پریشان واری بود، سه بسیار انتقاد شدید که این رادیو را فقط که ما این کارا را فقط ما میکنیم. بفرمایید.
خب من فکر میکنم از شنونده آخر شروع بکنیم.
اینا
نظر خود دادن ولی که نگفتن که جایی که اینا مشکل دارن و یا تشویش دارن زندگی چطور است. ما
بله.
باید میفهمیدیم. بر ما باید یوازی که انتقاد میکردن میگفتن که طالبا اگه از خوب مردم هستن اینی تو مردم آزار را بیتر از خانه مردم دار نبیگیرن در خانه مردم نبیرن حکومتشان بسیار خوب است ما مثلا بسیار خوش هستیم از پیشون که ما میفهمیدیم که اینا از این حالت که ناراضی هستن از کدام حالت ناراضی هستن دولت اینا را اذیت میکنه یا مخالفین اینا را اذیت میکنه تنها اینا مو شکایتی که داشتن انتقاد کردن که شما در کابل هستین و در چکسلواکی هستین ولی با اینجا در مشکل هستی و مشکلشان چی است؟ اگر اینا میگفتن که با از ولسوال طالبا یا کسی که قومندان طالبا است اینجا بسیار راضی هستیم بسیار خوش هستیم بر ما یک فیدبک میشد و یکی میگفت بسیار ظلم میکنم ما میفهمیدیم که بالاخره چی سوالشان یک نوع گنگ بود که ما نفهمیدیم که بالاخره اینا دل خوش داره از دولت یا دل خراب داره یا از طالب دل خوش دارن یا دل خفه دارن دیگه ما نفهمیدیم. آمدیم سر بازو برادر دیگه ما که پریشان نام داشت خدا اینا را پریشانی بکشن. اول با فکر میکنم اسم با مسما گذاشتن که نفهمیدن که با کیست
بله.
و فهمیدم که اینا راستی پریشان هستن و گفتن که شما میگین که ما برلاسی هستیم یا ما موفق هستیم نسبت به طالبا. شما ببینین یک جنگ را که یک کشور همسایه با کشور که صاحب سلاح هسته‌ای و اتمی است کشور که 5 لک اسکر و یا بیشتر 5 لک اسکر تعداد زابی داره کشوری که یک استخبارات بسیار قوی داره در پشت تواب جنگجویا حضور داره و ما متاسفانه 2400 کیلومتر سرحد با این کشور داریم و این کشوری که از نظر استراتژیک همیشه موقعیت دشمن را در مقابل ما گرفته کشوری که همیشه ما را آزار داده کشوری که همیشه از افغانا انتقام گرفته کشور که همیشه خود افغانا را ریختانده در عقب اوربو مخالفین کشور ما قرار دارند که اینا روزانه کوشش میکنند توسط پلان ها و نقشه هایی که دارند به انواع مختلف افغان ها را اذیت و آزار کنند و از افغان ها قربانی بگیرند. ما در مقابل جنگ علیه تروریسم قرار داریم. ما علت از این تو نیست که ما بگیم که ما دست بالا داریم از طالبا. با افغانستان امروز ببینید در قطار کشورهایی که اونا بر جنگ علیه تروریسم قرار گرفته در خط اول قرار داره. شما امروز در اروپا ببینید چی حالت است. شما امروز در امریکا ببینید چی حالت است. ما در اوتر یک کشور زندگی میکنیم مخصوصا در اوتر یک سرحد زندگی میکنیم که صدور تروریسم صدور ابو هسته تروریسم مادر تروریسم در اونجا قرار داده گروپ های افراطی در اونجا سربازگیری ها در اونجا است پول به اونجا سرازیر میشه از شیخ های عربی و کشور های عربی. این گپ بسیار ساده و آسان نیست که ما بگیم که امروز ما میتاریم تمام از اینا را در یک روز تصفیه بکنیم و اینا را از بین ببریم. وقتی که ما میگیم که حداقل ما از حالت دفاعی با حالت تهاجمی رفتیم این ما یک قدم پیشتر گذاشتیم. وقتی که ما بگیم حرکت مخالفین ضعیف شده یک قدم با جلوتر است. وقتی که ما بگیم ما تحرکات مخالفین خود سرکوب میکنیم یک قدم به جلو است. درست است که ما مشکلات خود داریم. با این طور میگیم که در هیچ جای در سر تا سر افغانستان در تمام ولسوالی ها هم قانون برقرار است و هم حکومت حاکم است و هم همه چیز گل و گلزار است. هیچ وقت یه داره نمک یک آدم دولتی هم نیستم و هیچ نوع مقام هم ندارم در این نظام. ما این را نمیگم.
تشکر
از دولت کسی گپا گفته.
بله.
خب دیگه برادر ما مثل سب از
اتما سب اجازی دارم. ما یک میمان دیگه هم داریم که از نام یک سلام علیکی کنیم. محترم جنرال صاحب عبدالهادی ایماق کارشناس مسائل نظامیستان گفتیم با اونو هم یک چند لحظه صحبت کنیم. ایماق صاحب خوش آمدین صاحب.
سلام بر شما. سلام بر شما.
بله، ای مقصد ما بسیاری مسائل تا حالا صحبت کردیم، منتها یک موضوع به خیالم که ماند و ایست که امی مسئله کاهش حملات طالبا و ضعف از اونا و قوی شدن اردوی ملی و پلیس ملی روی ازی زیاد صحبت کردیم و هر کس نظر خدا گفت، شنواندام هم تنقیدهای خدا گفتن هم سوالات خود ترک کردم، منتها یک موضوع مانده که در این اواخر ما شما شاهد از این بودیم که در سطح جهانی هم مثلا امریکا اینا سر پاکستان یک ذره فشار زیاد ساختن، ای ما آیا یکی از نقاطی هست که یعنی طرف مقابل طالب های از ذره مسائلشان کم شده سه؟
بله، مسئله شما را گرفتم، کاهش عملات طالبان نشانه ضعف گروه نیست. طالبان پس از ضربات سنگینی که نیروهای قوای مسلح کشور با طالب وارد کردن تضعیف شدند، ولی با اون شکل نیست، هنوز قوت طالبان با قوت خود باقی است و طالبان، ما به این باور هستیم که طالبان هرگز پیروز نمیشد، ولی یک تهدید دوامدار باقی خواهد ماند. طالبان منتظر بودند که اگر کمک های جهانی و اردوی فارستان صورت نگیره اونا دستی بالا خواهد داشتن، ولی در این آخر دیده میشه که پس دوباره حملاتشان در ولایت قندوز در دو اینا سرعت بخشیدن.
بله، ډیر زیات مننه جنرال سیمه ماق. جنرال سیمه مرخیل، تاسو وویل چې جنرال سیمه ماق وی چې سید چې طالبانو ته یو څه ضربه رسیدلې ده، اما دومره چې ویل کیږي یا د افغان دولت ادعا ده چې طالبان ضعیف شوي په همدې خاطر حمله کمی شوي دي، وایي چې دا خبره سمه نه ده. دویم از ما پوښتنه هم تاسو نه ده چې تاسو چې جګړې په ډګر کې یاست، په خپل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالیو په سطح پولیس په دې جګړه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ یعنی داخلي ستونزې مو څه دي؟ د مهماتو موضوع ده، موږ مخکې د وزارت دفاع سره هم دا موضوع مطرح کړه چې ځینې پوستې شکایت لري چې په ورځ ورځ موږ معاصره اوسېږلې کې موږ ته پر وخت اکمالات نه کېږي، لوجستیک مسئله هم یو نیمګړتیا ده. په دې دواړو موضوع غواړو چې ستاسو نظر واخلو.
اول خو زه د هیوادوال ته وایم که چیرې چې پریشان سی ویلې برلاسي دای چې د خلکو زړونه سړی لاسته را نه وړي او سیمې لاندې کې په سیمو کې حتی د زانګو کې ماشومان حلال سي او د خلکو په ناموسو باندې تجاوز شي، د خلکو کورو ته ور واچول سي، نو فکر کوم دې ته موږ برلاسي نه شو ویلی. برلاسي هغه ته ویل کېږي چې موږ د خلکو زړونه تاثیر کړو، نه چې سیمې موږ تاثیر کړو او غرونه تاثیر کړو او کلي. تاسو ته بهتر مانه چې تانا په غزني کې تقریبا څکان درې زره کلي وجود لري، نو په دې درې زره کلیو کې خو موږ نشو کولای چې ټولو کې باید امنیتي قواوې پرتې وي او ټولې سیمې باید هر چې د پولیس او د موږ نړیوال پرې وي او سیمې وساتل شي. اصلا دغه د بررسي خبره که چېرې په جنایت چې په قرآن شریف کې من کېده او په حتی د مکه مظمه کې د پیغمبر صاحب په زیارت کې انتحاري وکړه، که دې ته بررسي وایي خو دوی برلاسي دي، تر عربستان سعودي پورې هم دوی رسېدلي اوس.
بله،
او د موږ ستونزې مخ په کمېدو دي. یوه ستونزه چې پخوا وه چې هغه امنیتي ستراتیژي صحیح نه وه عملي شوې او پوسته سازي ډېره شوې وي په ډېره لرې سیمو کې، چې دوه پنځه یا لس نفره په یو پوسته کې وو، هغه سپرزیر نقطې وې، حمایت یا هوایي وجود نه درلوده، او کله به چې مخالفین په اشار ډول باندې له نورو ولایتونه 200-300 نفر اشار کړل په اصطلاح او رابغله حمله به وکړه، طبعا هغه پوستې بار تاسیم پذیر کېدی او تلفات به ورته واردېدل. اوس تقریبا شپږ میاشتې کېږي دا کاملا تغییر کړی ده، هغه پوستې چې غیر ضروري دي په هغو باندې ډېر بحث اوس په ځینې کې، او ټول موږ په ټول ولایت کې خصوصا موږ ته هم چې داد سوی وو هغه پوستې راکمې شوې، هغه نقاط چې اسیب پذیر وو په هغه کې لوی بیزونه واچول شو، قدرت د معانه ورباندې ډېره توجه وشوه، د موږ ریزرف قطعات ایجاد شول. طبعا ستونزې ستاسو ما اول کې ویلې چې مخکینی کال د بقا کال و، داسې موږ نه وایي چې مشکلات نشته. فساد هم یوه ځانګړې پدیده ده چې هغه هم پولیس تعدیدوي او هم په نورو اداراتو کې چې دغه هم کدیدې مخنیوای وسی، او موږ باید تنها د پوځي اخ کې باید فکر ونه کو. اصلا زه خو په دې فکر یم چې باید افغانستان کې سوله راشي، که مخالفین چیرې واقعا افغانان یې د موږ غیر خو تخلاص در راست مسجد ولري خپل وطن ته خدمت وکړي. او په څنګه کې تاسو وګورئ، په فقر ده، خلق دیر بی وزل دی غریب دی دی مواد مخدر دی احتیاط موضوع ده دی فساد موضوع ده دی انکشاف موضوع ده تقریبا دی زخ بدی اقیدن سلاس چی سده باید من لطوپک کار وخلو احتیاط چی سده باید من خواه حکومت داری کار اهل کار تو سپار و سداد پر بخانه حکومتو که قطعا درک ندلود اگه مجازات مکافات بم سرچپه تدبیق کرده چا به صحیح
مجازات
و چاپ
بله من ډیر زیاته مننه اتمر صاحب جنرال صاحب امر خیلم یو مسئله ته اشاره وکړه چې موږ باید ډیر زیات تمرکز او فکر په دې وکړو نیت مو دا وی چې په افغانستان کې سول راشي او له خره خوا چې افغانان وجل کیږي دا بنشي مخکې زموږ اوریدونکو بسم الله صاحب هم دا خبر وکړه چې په سول زیات تمرکز پکار دی اوس نو کپه د سول باندې خبرې کوو او فکر کوو چې موږ د سول ډیر زیات مینوال یو او ډیر زیات پلوی یو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خټول د معلومه ده چې د پاکستان پر ولپنډي کې جی ایچ کیو ته لاړې اند پوزا غسلی قرارګاه ته لاړ خپل هم وایي چې په وار واره چې هر دروازه مې وټکوله اوس کچې ته خلک دا اعتراض کوي چې حکومت سولن غوړي جنگ کوي نو اخوا پښتنه دا پیدا کیږي چې د طالبانو کاغه پخوانی مشر وژل شو د ملا هبت الله خونزاده خو نوې ده تروس دغه دو درې میاشتو کې د دې سړي لخوا د سولې کم پیشنهاد شوی دی الاقل افغانستان ولسته خو دې وایي چې موږ دغه پیشنهاد کړی دغه زموږ د سولې لار ده ما افغان حکومت یې نه مني یعنی فکر نه کوي چې په دې برخه کې پر افغان حکومت یا پر ولسمشر د سولې په برخه کې انتقاد یو څه کمزورې دی
زه په دې باور یم چې د افغانستان حکومت په دې بخصن په دې دوه کالو کې د هغه ټول امکانات ځینه استفاده وکړه کوم چې دوی په لاس کې درلودل د نړیوالو نه تاسو دغه څلور اړخیز کانفرنس ته وګورئ د امریکا چین پاکستان افغانستان او دغه سې د سولې د شورا د لارې نه غالې ځلې چې دوی کړي دي یقینا هغه ګورې دي چې خپل ولسمشر ځینې هیوادونو ته سفر وکړ او په دې برخه کې دوی هڅه او تلاش دا و چې وشي کولای چې د سولې په لاره کې څه خدمت وکړي ولې متاسفانه مخالفین لکه چې جنرال صاحب باق ویل زه د دوی نظر سره ډیر موافق یم چې مخالفین غواړي چې یو طویل المدت تهدید د افغانستان د حکومت دپاره وي زه په دې باور باندې یم چې که دوی سولې ته حاضر شي دا سوله به صحیح سوله دي او دوی به د دې سوله نه په خپله ګټه په خپله نفع استفاده وکړي ولې ځکه چې دا د هغه هیوادونو د استخباراتي حلقاتو یو ستراتیژي ده چې یو مخالفت باید د افغانستان حکومت په مقابل کې دوی په طولاني مدت کې ولري دا چې هر رهبری په طالبانو کې راځي هر تغییر په طالبانو کې راځي نهایتا دغه تهدید د افغانستان د رژیم دپاره د افغانستان د ولس دپاره د طولانی مدت د اوږدمهاله دپاره یو تهدید دی دا که مونږ وایو دوی د سولې د لارې نه راځي حکومت سره دا به نه راځي دوی که شکست خوري شکست به بخوري دغه لکه یو موانع غوندې لکه د پیشرفت یو موانع غوندې د زمونږ د همسایګانو په لاس دغه ستراتیژیانو یو برخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه تر تهدید او تر یو فشار لاندې ونیسي نو زه هیله دا لرم چې حکومت دې د دې په دې برخه کې ډېر توجه وکړي بلی اردو او بلی پولیس او نور امنیتي ځواکونه د صادقانه خدمت کې د دې وطن دپاره او دوی د داسې نشي چې لکه چې مخکې وویل شو چې دوی خپله د دوی له منځ نه هغسې قوتونه را پیدا شي چې د نظام د تخریب دپاره تاسې څو ورځې مخکې ولیدل چې یو عامر دی او حوزې چې هغه د یو وکیل صاحب ورور هم دی نو هغسې کارونو ته لاس پورې کړی وو چې په خپله حوزه کې دوی په اختطاف باندې لاس پورې کوو که مونږ په نظام کې دغه کسان ولرو که مونږ نظام کې دغسې کسان موجود دي زموږ په امنیتي ځواکونو کې هغسې کسان هغسې قوماندانان موجود دي چې هغوی د دښمن دپاره کار کوي چې هغوی دښمنان په خپل موټرونو کې انتقال کوي دا خپله یوه لویه ستونزه زموږ په خپله نظام کې دی نو زه داسې توقع کوم چې زموږ رهبري په امنیتي بیلي کې او دغسې په نظامي ځواکونو کې دی ملی اردو ملی پولیس یا مثلا د خیالی پولیس او خبره ده چې دا تبیده تصبیګه دی تر شا یو فساد یو لوی فساد شتون لري. نو موږ د په دغه برخه کې باید دا چې موږ ستراتیجي جوړ کړی صحیح خبره دا چې موږ اوس ځواکمن شوي دا ښه خبره ده، لیکن دې سره سم موږ باید دغه تصفیه هم شروع کړو چې هغه ناسالم کسان هغه کسان چې دوی په بلی ګټو په بلی منافعو باندې عقیده او باور نه لري د نورو کسانو د منافعو دپاره د نورو کسانو د اجنډا دپاره کار کوي هغه مشخص کړو او د هغوی سرنوشت هم معلوم کړو په دې وطن کې.
تشکر. خب امرخیل صاحب شما از تاستا سخنانتان جنبندی بکنین، یک سوال هم علاوه میکنیم. مسئله فشار امریکا سر پاکستان صاحب هفته گذشته بسیار زیاد در هر جای تره میشد، یک دفعی گم شد صاحب، چطور تر مسائل یک ذره زنده نگاه کنه دولت افغانستان که این موضوع در گوش جهانیان برسه که یک دفعه پس فراموش نشه صاحب؟ در تو موارد چی باید شد از نقطه نظر سیاسی هم صاحب؟ یک آن کارا باید شوانه؟
بله، همه اقدامات خیلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و فشارهایی که بالای پاکستان آمدن و تمام جامعه بین المللی فعلا به این متعقن شد که مراکز اصلی تروریسم در آن طرف سرحد است، در کراچی است، در اسلام آباد است، در راولپندی است، در وزیرستان است و ایار درک کردن. پاکستان طبعا زیر فشار سیاسی قرار داره و هم فشار سیاسی و هم در داخل تقویت نیروهای امنیتی و حمایت قاطع طوری که استراتژی ناتو تغییر کرده، این باعث از این خواهد شد که ما ابتکار عمل در جبهات هم به دست بیاریم و باعث تقویت روحی نیروهای امنیتی شده. در پاله ازی در بخش صلح هم باید کار شده و فعلا امو تشت رسوایی مخالفین هم از ما مفتیده. بعد از عملاتی که در عربستان سعودی صورت گرفت، مردم تمام مردم از این روی گشت خانده در قرجات در قصبات و این هم یکی از موفقیت هایی است که باعث از میشه که روحی دشمن هم شکسته و باعث تضعیف روحی دشمن شده و قدرت ما نور قوت های امنیتی ما بیشتر شده.
خب بسیار زیاد تشکر. به پایان برنامه رسیدیم، وقت ما حال تمام است. از محترم آقای محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی بگوییم، محترم جنرال صاحب امین الله امرخیل، محترم آقای گلپاشا مجیدی عضو ولسی جرای که از طریق تلفن با ما میمانشتن، همچنان جنرال صاحب عبدالهادی ایماق و همچنان محترم جنرال صاحب محمد رات منش، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
ندانت رسم یاری به وفا یاری که من دارم، بی وفا یاری که من دارم، آزار ری دلم کشد the law. زاری که من دارم ندانن رسم یاری به وفا یاری که من دارم بی وفا یاری که من دارم بازاری دلم کشد دل آزاری که من دارم دل آزاری که من دارم شامس با گه دست تزنم بر سر گه دست تزنم بر سر گه خار کشامس با گه دست تزنم بر سر گه دست تزنم بر سر یاری بی وفا یاری که من دارم بی وفا یاری که من دارم آزاری دلم کشد دل آزاری که من دارم دل آزاری که من دارم